ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او میلاد نسیمین کې هلي او سلامونه او منی د دې خبري غړای د سر موضوع د کورمې په پیواړ کې د هغه پزمک کې د خښو ماینونو چاودنې دي چې سلور کسانې وجلې دي او سلور نورې جوړ کړې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب د دې خبرونې برخه دي چې تر پایره سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. کړومبی خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د کورمی پولیس وای چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور جوړبل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای چې په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرکه لړۍ په 2023 کال کې هم دوامدار و. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ له اوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تجهیزاتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. مشال د خبرونو تفصیل د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور شوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوله چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي د مرګ جوبلا د دو بارودي سورنګونو د چاودنو له امله رامنځته شوي او زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. بلخوا مقامي خلک وایي په سیمه کې جنګونه شوي چې په هغې کې پر یو بل ویشتل شوي ګولۍ له ډزېدو پاتې شوي او بله د تنازعو پر وخت ماینونه هم یو بل ته خښکړل شوي وو چې ناکاره نه کېدلو له وجې هغه ورته ځاني زیانونو د اوریدلو سبب ګرځيږي. په دغه اړه د پولیس چارواکي وایي علاقه ډېره لویه ده نو دومره وسایل نه لري چې له ماینونو او ناډزېدلو ګولو یې پاک کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد د پولیسو سره مقدمې درج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کیږي. جنوبي او شمالي وزیرستان کې خلکو په دې ورستو کې په ډرون حملو کې د ځایي خلکو د ځاني زیان په اړه احتجاجونه هم کړي دي. عمران خان د جون په 23 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د کورنۍ غړو سره خبرو کې ویل د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د بېګنا خلکو د مرګ جوبلې پیښې ډېرې خواشینوونکې دي. د عمران خان د خبرو جزئیات د جون په 25 د پی ټی آی په یو رسمي واټساپ ګروپ کې شریک شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم د لادرکه لړۍ روانه ده. تیر ورځ د 2023 کال د راپور جاری کولو پر مهال د کراچای پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې د بشري حقوقو مشر خضر حیات وویل
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
پدی کال کی پسند کے سلور سلویخ کسان تو خیبر پختونخوا کی یو سل 500 پا بلوچستان کی بیا درے سوا او یو کم اتیا نور کسان پا جبری توگا لادا کڑی شیوی دی. خود پاکستان دا بشری حقونو کمیشن دا گنی چی دا لادرہ کا خلق و شمیر دا دی بیر زیاد تے
یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
د دغه بشری حقوقو کمیشن یو بل مشر دا ویل چې دغه هیواد کې د بشری حقوقو نه سرغړاونه روانه ده او په 2023 کال کې د ناموس وجنې هم زیات شوې دي. ملکنډ ډویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون او په یجام هړتال کړي. د ملکنډ ډویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکنډ ډویژن کې بازارونه کارخانې او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلې شوې. د دې ترڅنګ زیاتره سیمو کې ترانسپورټرانو هم د هړتال سره د ملاتړ اعلان کړی. د ملکنډ ډویژن ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم سره د کابینې غړو د جون په 23 نیټه منګوره کې په هنګامي غونډه کې په ملکنډ ډویژن کې د مرکزي حکومت لخوا په بجټ کې د ملکنډ ډویژن په تاجرانو 10% سیل ټیکس لګولو په دغه فیصله کړې. د تاجرانو دریځ دی چې ملکنډ ډویژن تخصصي حیثیت ترلاسه دي ځکه چې دا سیمه د پاکستان جوړېدو یو 20 کال وروسته د پاکستان سره په دې شرط شامل شوی و چې دلته به څه قسمه براه راست ټیکسونه نه لګول کیږي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کار بندیز اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترونو او ودانو ته یې تالې لګولې دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیې د ضلع پشین جنرال سکرتر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه وویل چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي او تر کومه د بلوچستان سرکاري ملازمینو ته هم د وفاقي ملازمینو غوندې سهولتونه نه وي ورکړل شوي، نو دا احتجاج او کار بندیز به روان وي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د سرکاري ملازمینو پر احتجاج سخت خواشینی ښکاره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند وروستو په ایران کې د ایټمي تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. د ادارې مشر رافیل گروسی د جون په 23 په یو بیان کې وویل له ادارې سره د همکارۍ بیا پیل د دې لپاره مهم دی چې د ایران د ایټمي فعالیتونو په سر شخړه د یو ډیپلوماتیک تړون له لارې حل شي. هغه زیاته کړه، ما د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ته یو خط لیږلی چې په کې مې د ګډې همکارۍ اهمیت ته اشاره کړې او وړاندیز مې کړی چې زر تر زره ملاقات وکړو. د بیان له مخې د ادارې پلټونکي د اسرائیلي بریدونو پر مهال په ایران کې موجود ول او تیار دي چې بیرته د ایران ایټمي تاسیساتو ته لاړ شي او د ایټمي موادو ذخیره وسیړي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پاکستان کې د روانو بشری حقوقو د سرغړونو په اړه راپور جاری کړ.
جو عورتوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بہت سنگین اس لیے زیادہ ہیں، کیسز زیادہ ہیں آنر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
پر ملکن ڈویژن کے نن کار بندیز دے
وفاقی حکومت، وفاقی حکومت ملکن ڈویژن کے چکھنا.
په تورخم کې ترانسپورټران وایي چې دغلته د پاکستان د سړکونو اداره این ایچ ای یو ټول پلازا جوړوي او دا دې ته د منلو وړ نه ده.
بالا پیرا چې کومه ټول پلازا خلا عمر او چت شوی و توغالی و دا پیرا به دا ټول پلازا بالکل جوړېدو ته نه ویر کوي. ولا
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې لوستلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې موږ سره وسئ وسلو سئ نو زموږ ایپ یا اپلیکیشن په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډ کړئ. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو په امر راغلم. په کورم کې د 14 لاملا سرور تنان وجل شوی او سرور نو جوړول دي. پولیس وایي دا پیښه د پیواړ په شرمخیل ځنګل کې د سحر هغه وخت وشوه چې دغه کسان لرګي پرې کول. د پولیس تر مخه ابتدایي معلومات دا دي چې د دوو ماینز چودنو له امله دا مرکوب راوړېدلې. د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. نور تفصیل طارق ورکړي.
په کورما کې بامی چودنه شوې چې پکې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه سلور تنان وژل شوي او سلور نور ژوبل دي. د پړچنار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته پر 25 جون ویلي، نن سهار وختي د پیوړ له شرمخیلو کلي ځینې کسان د لرګي پرې کولو په غرض ځنګل ته تللي ول چې ورپسې چودنې شوي. روغتیایي مشر زیاتوي سلور زخمیانې هسپتال ته د درملنې لپاره راوړل شوي چې پکې یو حالت ښه نه و او هغه د مزید علاج لپاره په خبرتا منتقل کړي.
ټوټل 8 کسان وو کې 4 چکو څلور کسان هغه برټ ایکسپایرډ وو. څلور کسانو کې به یو سیریس وغه مو ریفر کو، درې کسانو دلته کې مو علاج وکړ روان دی، هغه خدي سټیبل دي. کوم چې سیریس ان شاء الله هغه بم بچي، هغه ته کوم فاست ایډ دی انیشل هغه مو وکړو کوریج به ورکو. فل هول خدام معلومات رسی چې را ده ولا دي څنګه میګی دا ماينز ولا دي د مغه مغه د واجې دا انجریس شوی دي.
بلخوا د سیمې پولیسو هم دغه پیښه تصدیق کړي او ویلی چې ابتدایي راپور د ماینز بمونو چودنو دی چې ورنه اتو کسانو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي مشال رډیو ته د چهارشنبې په ورځ ویلي، چا چې دا کار کړی نو معلومیږي داسې چې پر وایر یا تار ماینونه له یو بل سره تر نښلولو پس د ریموټ کنټرول او یا موبایل ټلیفون په واسطه چودنې کړي. چارواکي زیاتوي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او چې څوک په دې کې ملوث وموندل شو نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی شي. په بره کورما کې د شبي یاد پیښې ذمواري چا په خپل سر نه ده اخیستې او د دلاسا او ګیدو منګل هم له هغې بې تعلقه پاتې شوي او ویلی چې داسې ناوړه کار په کیدلو کې هیڅ لاس نه لري. په سیمه کې دا پیښه څنګه اولې رامنځته شوله دا پوښتنه مې د پیوړ ځایي مشر او پخوانی صوبېدار ناصر علي مخې ته کېښودله. نو هغه مشال رډیو ته وویل دا واقعه سهار وختي شوې چې هغه وخت پوره رڼا نه وي راغلې، نو اصل حقیقت رامعلومول به مشکل کار وي. علي زیاتوي په سیمه کې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دښمنیان شته خو دا کار چا کړی او ولې هیڅ نه شي ویلی. علي دا هم ویلي که څه هم پیښه د شرمخیلو په خپل ځنګل کې شوې خو له هغې لرګي پرې کولو دپاره نخښ شوي تنان په پټه او بې تپوسه ورغلي.
یعنی منگولی کرنیل تا دوی تلو کڑی وای و تاویلی وای وای نوی کڑی وای کنیوی مون نیو خبر پوس پی وڑا نده خبر دا لمخیلا نده خبر تروبا نوی خبر و دالتا دا دین مخی و آم نغشی و جرگا شی و ایموی دوی من دا جرگا شی و یعنی آمن بخول و دیر پا دا سرک کورتا پورتا تی موی لدیر ایمو بخل غار ده غرطا بتی نو دوست دخمان هر چوک لری کنه دا دا تی خلکو دا کور کوی دغا دی
خیلو عدنان حیدر مشال لڈیو توائی په سیمه کې جنگونه شوي چې په هغې کې پر یو بل وشتل شوي د غټو وسلو ځینې ګولې بغیر ډزیدلې پاتې شوي او بله د تنازع پر وخت مینونه هم یو بل ته خښ کړی شوي چې ناکاره نه کېدلو له وجې هغه ورته ځانی زیانونه د اوریدلو سبب ګرځېږي. حیدر زیاتوي که څه هم په سیمه کې د کوهاټ معاهدې لاندې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د امن تړونونه شوي خو تر څو چې هغلته موجود د ځمکو ځنګلونو او ویلو شخړې نه وي حل شوي د سیمې امنیت په پوره ډول نشي قایمې دی.
سیسپیر شوی دی خو سیسپیر نه بعد کې کومې علاقې دي هغه اوسه پورې دغه مینسز نه کلیر نه دي شوي. جنگونه کیږي او جنگونه بعد د شکوم منسونه او پریاغ کیږي چوت کیږي هغه نه بعد کوم نقصان کیږي نه دینه سبتیږي چې امن خامخا خرابېدل شي یا یواورز بی ایوانا یواورز سکون دی هغه خرابېدل شي. نو په کار خده سه دی چې بی ډی ټیم چونکه دوی اوس لوړ دي جای وکوه نه مخکې لوړ دی دا ځایونه ټول کلیر کړي وي.
کورما یوه داسې قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ورباندې خونړي جنګونه هم شوي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د امن یوه لوزنامه شوې چې د هغې له مخې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شوله د جنګ په غرض جوړې شوې مورچې ړنګې کړې شوې او هغلته موجود ټولو شخړو ته د حل لار کتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور. د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د هغه راپور ذکر کوو چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن جاری کړی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وړاندې کړو. د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر پر څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول. مذهبي سخت دریزی زیاته شوه. د امن امان حالت خراب شو. له عدالت بهر وجنې هم زیاتې شوې او د جنس پر بنسټ تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. همدارنګه د خلکو په جبري توګه لا درکه کول او د ماشومانو سره د جنسي تیرې پیښې هم زیاتې دي. کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې د نامنۍ او په جبري توګه د خلکو لا درکه کولو پیښې د تیر په پرتله اوس هم روانې دي. تفصیل نیاز علي رقی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2023 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. دا خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سنسوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبري لا درکو په اړه ډیر اندېښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 115 په بلوچستان کې بیا 370 او یو کم اتیا نور کسان په جبري توګه لادا کړی شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غني چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لا درکه کړې شوې دي او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2109 لا درکه کسانو قضیې د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې دي چې حل کړې شوې دي، خو تر اوسه 1386 کسانو قضیې لا هواري شوې نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لادرک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن له مخې چې په یو کال کې 379 نور کسان په جبري توګه لادرک کړل شوې دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لادرک کړی شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالات هم نور خراب شوې دي. راپور ښایي چې وسلوال بریتونو کې 68% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2024 کې بیا 2530 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالي وزیرستان، بنو، ډیره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوي دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلي او نورو معدنیاتو کارکوونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په 202 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 222 کسان وجلې شوي دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمواري بیا بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال په مهال د جنسي تیري 409 د تختونی 1211 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 22 د تختونې 322 د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 68 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2024 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د خزو
په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی، او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنی لا زیاتی دی.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي. په سند کې لګکې ځان خوندي نه ګڼي، اوس میندوان خپل پلارني ځایونه پرېږدي او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمرکوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو 18 پیښې راپور شوي او دا هغه پیښې دي چې په عدالتونو کې قضیې روانې دي. موږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زمونږ ماشومان دې را خوش کړل شي.
جو بچے بازیاب کرائے جائیں.
کمیشن دعوی کوي چې په 2024 کال په مهال د سند صوبې په عمرکوټ، تر پارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خود دی او نورو هیوادونو ته کډه شو دی. د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شو دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سن صوبی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سن دی ویلي، خو په وړاندې د سن صوبی حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې دوه ملکان ته د ملکان ډیویژن تجارتی اتحادیو په وینا نن د جون په 25 د ملکان ډیویژن په نهو ضلعو کې کار بندیز ده. زیاتره کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلي پراتی دي. کاروباري اتحادیې مشران وایي چې په موجوده بجټ کې 10% سیل ټیکس په کاروباري خلکو لګولې شوی چې دوی ته قبول نه ده، بلخو حکومت وایي چې دغه 10% ټیکس په هغه شیانو لګیدل کوم چې د بهر هیوادونو څخه د کاروبار لپاره ملکان ډیویژن همکار نیاز احمد خان راپور دی.
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادو په فیصله د ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز اعلان شوی چې له وجې زیاتره کاروباري مرکزونه مارکیټونه بند دي. تجارتی اتحادی غړي وایي چې مرکزی حکومت په بجټ کې 10% سیلز ټیکس په ټولو شیانو لګولی چې دغه دوی ته ځکه قبول نه ده چې د ملکن ډیویژن حیثیت جدا ده او دلته لوزنامې مطابق څه قسمه ټیکسونه نشي لګېدی. نشاط چوک کے احتجاجی مظاہرہ ہم شوی دا احتجاج پاڑا دا ملکن ڈویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم وائی چی دا زائی مشرانو دا تپوس نہ بغیر حکومت فیصلے کی زکر دوی دا فیصلہ نہ منی.
اصل صورتحال دا دے چی منگا دا 47 پاکستانیان نیو 69 پاکستانیانو دا پاکستان بنا بنا اسوات وتم ور کڑے اسپتالونا سکولونا کالجونا زدا خبر کوم چې موږ د 69 کې مدغم کې دوه موږ د لوی ملک سره مرګري شو ترقې ته بلړ شو موږ تبعیت لړو. دلته کې نه روزګار شته، نه امن شته، نه انصاف شته. تاسو لړ شئ دې تانو ته د خدای په قران کې تاسو پاکستان زنده باد وي دې عدالتونو ته لړ شئ. خلک ټول لړ د سواد خلک د ملکن ډیویژن خلک د طالبانیزیشن د لاسه خیراتین شو شهادتونه زموږ شو خانه بدو شو ملک بدر شو موږ د ملک د بقا جنگ لړاو کړل. زما سیاحت تباه ده، زما زراعت تباه ده، زما صنعت تباه ده، زما ټول هر څه تباه دي. زه مال وده پکارو چې زما سیاحت تجارت صنعت سیدار صاحب مقبوڑان دي تلوي زه کوټ لاړم خیراتی شو ما د سٹیټ مال راکړی چې به ما باندې سیل ټیکس لګی.
د تجارتی اتحادی سره ځایی سیاسي ګوندونو، تعلیمي ادارو، وړو لویو کارخانو او بیا چیمبر اف کامرس هم د ملاتړ اعلان کړی. د ضلع سوات تحصیلي بابوزی پخوانی ناظم او د عوامي نشتر ګوند ځایي مشر اکرام خان وایي چې ټکسونه لګېدو سره به عام خلک متاثره کیږي، ځکه دوی د تجارتی اتحادی مرسته کوي.
د عوامي نشتر پارټي موقف دا دی چې موږ په ملکن ډیویژن کې خصوصا په سوات کې هیڅ قسمه ټیکس ته تیار نه یو. کم چې دوه د سیلز ټیکس په مطلب کې 10% سیوا کوي، دا غي کې ان شاء الله موږ عوامي نشتر پارټي به بلکې نه ټول سیاسي ګوندونه په بجې کې شامل وي. هیڅ قسمه موږ ملکن ډیویژن یا په سوات کې هیڅ قسمه ټیکس ته تیار نه یو.
د ضلع سوات په یو اماستو خرڅونکو اتحادیې مشر فضل محمد وایي چې دوی هم په احتجاج کې شریک دي او نن یې ټول دکانونه تړلي، ځکه چې حکومت د ملکن ډیویژن ولس ته هغه اسانتیاګانې نه ورکوي کوم چې په نورو سیمو کې ورکولای کیږي.
موږ ته حالات خراب دي، روزګار نشته، کارخانې نشته، وسایل نشته، نو بال مخ وسایل ورکوي. هغه تعلیمونه چې دي هغه د غریب سړي لپاره پرې دي. دلته د غریب سړي لپاره چې پیسې نه ورکړي هغه تعلیم نشي کولای، یا غریب سړی کباب ټولی یا خیرات ټولی او یا چې په هوټلو کې نوکری کوي. ما منه څه سہولت ته پاته ما ته دیو څه سہولت نشته. موږ پاکستان موږ دې ټولو څومره عوامو چې سب فیصله کړی دا موږ باغې باندې ان شاء الله مجبوره کینو. خو موږ مجبور شو، موږ مجبور درو شو، موږ به شي کې شو نه مونږ.
د تجارتی اتحادو په احتجاج حکومتي چارواکي وایي چې 10% سیلز ټیکس په هغه شیانو لګیدل کوم چې د بهر هیوادونو دې سیمې ته راوړل کیږي او دغه ټیکس د ملک په نورو برخو کې هم اغسته کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر دلی ترانسپورټرانو قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان د سړکونو د قومي ادارې نېشنل هایوې اتارټي ته اجازه ورنکړي چې په خبرو تورخم ترمنځ په سړک باندې ټول پلازا ولګوي او ګاډونه پرې ټکسونه واخلي. دوی ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو په وخت ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه شوي، نو باید په قبایلي دلو باندې یو ډول ټکس هم نافذ نه کړي. بل پلو د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوې اتارټي چارواکو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو نه پس هلته د دغې ادارې اختیار هم ورغځېدلی. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری روښانه کوي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر شاکر پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر درې په لار د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوې اتارټي لخوا ګاډو نه ټکسونه اخیستو لپاره د ټول پلازې جوړول نه مني او د دې پر ضد به احتجاج وکړي.
کله نه چې فاټا مرجر وشو نو موږ سره ډېرې غټې وعدې وکړې شوې چې تاسو ته به سل اربه روپۍ ملاویږي او یونیورسټي به وډېر به نارتا وخل خو موږ ته څه میلاو نه شول. نو موږ قبایل چې یو چې څه راته میلاو نه شول نو موږ ته اوس په کار نه دي چې موږ ټکسونه ولویل کو. بالا پیرا چې کومه ټول پلازا خلو عوامره اوچت شوی وه توغالې وه دا پیرا به دا ټول پلازا بالکل جوړېدو ته نه ورکوي ولا. ها که حکومت موږ سره کومې وعدې کړې او کوم سل اربه روپۍ ورکوو یونیورسټۍ به جوړوو نو بیا په کور دي چې موږ ټکسونه ولویل کو. موږ ته هیڅ هم نه یې میلاو شوي چې څه نه یې میلاو شوي په کور نه دي چې موږ ټکسونه ولویل کو.
د خیبر ضلع د قومي اسمبلۍ پخواني غړي او قومي مشر احمدالله جان پردي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې سرک نړیوالو امدادي ادارو په مرسته جوړ شوی نو په کار نه دی چې نېشنل هایوی اتارټي پرې ټکسونه واخلي. او چې د جولای لومړۍ نیټې نه کوم لس فیصدی سیلز ټیکس په قبایلي ضلعو لګوي هغه هم ناانصافي ده.
دې ته پکار دي چې اول ما ته روټ جوړ کړي او کبیا ما نه ټیکس والی چې هر ما ته روټ جوړ کړي دینو ټیک ته. نو زه خو په هغه جوړ شوي روډونه چې کم دي یا د امریکې نه په فنډ راغلي په سوال باندې په هغې جوړ شوي یا د قبایلو وختینو مشرانو د مرکز نه پیسې راوړې په هغې جوړ شوي نو ته په هغې زمانه څه پیسې هلي په قبایلو باندې لس فیصد سیلز ٹیکس لاگو کی گی. خدا سیلز ٹیکس یو دا سی ٹیکس دے چې دا په دکان کې دکاندار کاغه کپڑا خرسئی کپئی خرسئی او که هر څنګه د ضرورت سامان هغه خرسئی نو داغه مقابله کې بل لس فیصد ټیکس چې کم دی اب حکومت ته جمع کین. نو یقینا دا دکاندار چې بیا دا ټیکس حکومت ته ورکی دا به د خلکو نه جمع کین چې څوک دې نه خریداری کوي نو په ټولو عوامو باندې بعد دې بوج راځي.
د کونو کامی ادارې نېشنل هایوی اتارټي ویلي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او د جولای لومړۍ نیټې نه به پکې هر ډول ټیکسونه عملي کیږي او چې د قبایلي ضلعو ته د 15 کالو لپاره د ټیکسونو په مت کې کومه استثنا ورکړل شوې وه هغه وفاقي حکومت ختمه کړې. په پیښور کې د نېشنل هایوی اتارټي یو چارواکي عابد ضیا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی دغه ټکسونه یوازې د لویو ګاډو نه اخلي او د دې په آمدن به نوي سرکونه او موټروې جوړوي او د خیبر درې د لارې د مرمت لپاره به یې کاروي او دغه قوانین په ټول ملک کې نافذ دي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د ملک نورو برخو په سیر اوس هلته هم یو شمیر ادارو اختیار ورغځېدلی او دغه ادارې پکې په مرحله وار توګه خپل فعالیتونه پیلوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
سس مشال ریڈیو تغوا گئے یا اس وقت راگلے دا خبرونو دا لنڈیس د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله څلور تنان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي دا مرګ ژوبله د دوو بارودي سورنګونو د چاودلو له امله رامنځته شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې کړنې راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وړاندې کړو. د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویل چې 2023 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر په څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول. مذهبي سختګري زیاته شوه. د امن او امان حالت خراب دی. له عدالت بهر وجنې هم زیاتې دي او د جنس په بنسټ تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد د پولیسو سره مقدمې درج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کیږي. ملکن ډیویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون په یجام هړتال کړی. د ملکن ډیویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکن ډیویژن کې بازارونه کارخانې او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کار بندیز اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترو ودانو ته تالې لګولي. د جمعیت العلمای اسلامي مشر مولانا فضلالرحمن وایي د پاکستان د حکومت په هغه پریکړه خوشاله نه دی چې د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوم یې نوبل جائزې لپاره وړاندې کړی دی. د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس مشال خبرنو تفصیل تاسو لنډیز واورېدو او واپس راځو د خبرونې باقي راپورونو ته. ورځو پکتیا ته. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق بیا یا یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 34 ملیون افغانو په لګښت په ارزښت د کتابونو قرطاسي او خیمو مرسته وشوه. دوی د پکتیا د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې دا مرسته مهمه وبلله. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نجیب العالو خیل راک.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 34 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 36 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 45,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي. خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډیرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډیرې ستونزې مشکلات لري. خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډیره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده د پاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب قرطاسي په باب وي، یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي مواد او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي مواد ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې ترې وبریده هواریږي. خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري. د پکتیا ولایت کې زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه توزیع کې ځینې کتابونه نشته نو موږ ته ورسېږي او ځینې خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو. ځینې مکتبونه کې ځینې کابل کې ښه کمپیوټر لیب تسته او سنفونه لیک زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او د پلار رحمت الله ده او مختلف کتابو اول مینا له روز کتابونه، کتابچې، پنسل پاک هر شی راکړو. خو یو بل شته ورته یاله رو میزونه او فرش او تختیه دغه ترتیبه.
یاد دیوی دا محال پا طول پکتیا که دری سوا یا و یا بابا خونزی موجودی چه لدی جمله یا و سلو دوش پتا بابا خونزی ودانهی نلری. دا مسئولین و پوینا چه دا تیر یا و کال پا موده که دا نریوال طولنی همدارنگ اردوان وزارت لپر مختیعی بودی جه چخه اتل از بابا خونزیو تا دا نوی ودانهیو دا جرولو کارونه هم بشپل شوی چه پا نگدی راتلون که با گتی اخستنی تا وسپارل شی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې مرکې ته راګرځوم. خیبر پښتونخوا لپاره د افغان کمشنر شکیل احمد صافی سره د مشال رادیو خبریالې اسماء ګل مرکه کړې. ورسره پاکستان کې میشت افغان وګړو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو ورته په دغه لړ کې د ورپېښو ستونزو په اړه پوښتنې کړې. تفصیل یې په دې مرکه کې اورو.
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دے دوی سره خبری اترې کو کومه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سیده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه په هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي والنټیرلی هم تللی دي ان ډاکومنټډ هم دي ای سی سی هم دي نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی چې کم خلکو ته ډیر ستونزی وی گو چې ګورنمنت ته ویل دي چې تاسو اوی سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شئ نو کم خلک چې تل غواغي وی تللی دي او نو دلتا کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي
دین تک ځینې خلک دي چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دي نو اوی هم دغه ګل کوي چې امونږ ته دتلو ویل کیږي نو دا اوی د پاره څه احکامات یا تنظیمات دي.
بیسیکلی چکم پی او آر کارڈز دی چکم زیات نمبر بنی تقریبا 14 لاکھ پورے پاکستان کی دی مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دی نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دے اور ایتا مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورے چوی دلتا پاکستان کے خپل وقت رولی شی خپل ایکٹیویٹیز کولی شی اگی تیس قسم سے یار نشت دے گو دا وی ڈیٹ چکم دے 30 جون پورے دے انشاءاللہ اگی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاوشی پلان دا گورنمنٹ دا دے غبا ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اگے بانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا داغی میں سے وجہ دادا چی چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده، بیا د هغوی دپاره د رهایش دپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که مونږ لاړ شو نو مونږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا غي د پاره دا غي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره نو د دوی لپاره سداس انتظامات روان دي د سرکاري او غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داس ستونزو سره.
بالکل بدل ته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلث انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دي، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دي، څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دي، زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلث ټیمز دي، زمنګ بی ایچ یوز دي، هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دي نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همداسې زمنګ ته پوینټ اوټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو، کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلث او نور کس ایشوز دي ټول موږ ټیکل کوو.
سم د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده، نو فرض کړه خلک ځینې د دوی لپاره خاص سره انتظامات شوي دي.
کیپی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي، یو په ناصر باغ روډ باندې دی، یو لنډی کوتل کې دی. هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی، دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي. هلته د سٹے انتظام هم شته دی، دوی خدای مکا ٹائم پہ ډیر تیر شي شپه کوي، د سٹے انتظام هم ورکوي، فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي. او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی، امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی، د نورو ادارو هم دی، هغوی دی فیسیلیٹ چې دوی سموتلی د دوی ترانزیشن وشي چې کم خلک تلل غواړي،
د کم خلک بیا پاتې شو. نو دا غوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوی دغه دباو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته.
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي. او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ، چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ٹول پاکستان کی ہوا ہم دوی تا سپورٹ کو کے پی کی خودلتا سپورٹ زمنگ طرف نم چ سی شوی دی مگ تا ہائی لائٹ کئی مگ ٹیک اپ کو کے پی گورنمنٹ سے کم دے اگوی ہم دا یو اعلان کرے دے چ منگا فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چ اگوی پریشرائز کئی نا اگوی فلا لارا سپورٹ کئی او سپورٹ اس دی حد پورے کئی چ کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری اگوی تا دوی ہر قسم فیسلٹی ور کئی ہو انڈیو پریشر نہ چے.
ډیر زیاته مننه مشال ریډیو له وخت را کول.
ډیره مهرباني، ثانک یو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې له لوري نن د صوبې په ټولو ضلعو کې سرکاري دفترونو او ودانو ته تالی یا قلفان لګیدلې دي. دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې د وفاق په ډول د بلوچستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وشي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د مالي ستونزو له کبله به اوس وخت حکومت د صوبایي ملازمینو په معاش کې دومره زیاتوالی نشي کولای، ځکه چې په دې بعد سلويخت عرب روپو څخه زیات مصرف راشي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بلوچستان گرینډ الائنس له لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې و سرکاري دفترو او و نورو سرکاري ودانیو ته تالی یا قلفان لګېدلې دي، چې له امله د نن څخه په صوبه کې ټول سرکاري دفترونه او سکولونه بند شوي دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیې د ضلع پشین جنرل سکتر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه راته وویل.
نن داسې دی چې د بلوچستان ټول دفاتر، تعلیمي ادارې، هسپتالونه، ټول بلوچستان کې دغه نن لاک ډاون دی او په ټولو ضلعو کې نه سرکاري ادارې چې دغه مکمله بندې دي. په کوټه کې چې دی مطلب نن د کوټې آس پاس چې کوم خلک دي دا چوکونه چې دغه بندوي، نور ډسټرکان چې دغه په خپل ډسټرکانو کې و دورې دا لاک ډاون کوي.
بلبله ته زیاتره سرکاري ملازمین وایي چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي، ځکه چې د دې سرکاري ملازمینو په خبره چې څه ډول د وفاق لخوا ډیسپریټي ریډکشن الاونس تر دېرش فیصده پورې لوړ شوی دی. دغه ډول د صوبه هم ودې ته په ډیسپریټي ریډکشن الاونس کې اضافه ورکړي.
نو بلوچستان حکومت د وفاق پر طرز له موږ سره دا کول وکړي چې 30% ډی آر اے او 10% چې دی ډاکټرلې کم ټایم موږ درنا منتشر کله برته مازیګر دی دغه خبرې څخه مکر سلو چې باید 10% ډی آر اے درکو. حکومت ته پکار دی چې کومه وعده دوی کړې وه دغه په مطابق باندې موږ ته 30% ډی آر اے راکړي او 10% چې کوم زموږ دی ډاکټرلې.
د ګرین الاینس کوم قائدین دی هغه جلو ته بوتلو کوم مظاهرین چې احتجاج والا چې کوم خلک وفراو باندې لاټی چارج وسو ډیر کسان کې زخمي سو دغه د پاره اوس احتجاجي مظاهره شروع ده. تر دې بعد چې قائدین کوم فیصله کوي داغه کوم لایمل ان شاء الله پرغه بیا موږ عمل کوو.
موږ خپل ته مطالبه ده چې موږ ته د وفاق په طرز باندې ډی آر اے دراکسي نه او هغه چې کوم دی 30% کړو او 10% کوم دی هغه اډا کلیپ کړو نو موږ هم دغه چې کوم د زموږ مطالبه ده خاص کر چې د مصر دی د بجټ پروز باندې موږ ست کوادای کړول چې به تیت په د وفاق په طرز باندې اساس ملایوي شي. دا هغه هغه باندې عمل رامد نو څه ځکه موږ احتجاج کوو.
بل بل ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د سرکاري ملازمینو پر دې احتجاج پښنی ښکاره کړی ده. د جون په 25مه نیټه د بلوچستان اسمبلی د بجټ اجلاس پر مهال په خپل وینا کې نوموړی وویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی خو سرکاري ملازمین د هایکورټ د حکم له مخې احتجاج نسی کولای او نه هم دوی پر سړکانو راتلای یا د اسمبلی و مخته ناسته کولای سي ځکه چې لاله مخه په کوټ ښار کې دفاع یو سلسلور سلویشت لګیدلې ده.
تو 40 بلین روپیز جو ہے وہ اس حالات میں اس بجٹ سے سپیر کر رہا.
کدے سرکاری ملازمین پا معاش کی ددوی دو گشتن سرسم زیادوالی اوسی نو پردی نزدی چلویشت عرب روپی دا کال خرچ راځي او د بلوچستان اوسنۍ مالی وضع د دومره زیات مالی وزن پورته کولو توان نه لري ځکه چې لاله مخه د بجټ لویه برخه په غیر ترقیاتي کارو کې مصرف کیږي او په ترقیاتي کارو کې کال د بل کمښت را روان دی. او کله چې د جون په 25مه نیټه د بلوچستان اسمبلی اجلاس پیل شو نو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر یونس زیری غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه د ګرینډ الاینس نیول سوی غړي خوش کړي او د دوی سره د خبرو د لارې دا ستونزه هوار کړي. پر دې باندې د بلوچستان د خزانې وزیر میر شعیب نوشروانی و اسمبلی ته وویل چې صوبایي حکومت هر وخت د ملازمینو سره و خبرو ته چمتو دی. یادوي چې وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب د جون په 9مه نیټه د اسلام آباد و ملازمینو ته ډیسپریټي ریډکشن الاونس د 25 څخه و 30% ته لوړ کړی و خو د بلوچستان حکومت په کلیز بجټ کې یاد الاونس د 15 څخه و شل فیصد ته د لوړولو اعلان کړی دی. پر دې باندې 13 ورځې هم د ملازمینو لخوا په کوټه کې احتجاج شوی وو. د دې ملازمینو د مشرانو په خبره چې د پولیسو لخوا په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي نیول شوي دي خو پولیسو یوازې د 30 کسانو د نیولو تصدیق کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوبدنګ تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د دې خبرې غړې رښتي د دې غړې یو راپور تاسو پام راغوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اکثریتي رایو د صوبې د روان مالی کال لپاره 2019 ارب روپو بجټ د جون په 23مه منظور کړو. اول داسې راپورونه چې حکومت د عمران خان سره د ملاقات او مشورې نه بغیر صوبایي بجټ نه منظوروي. خو تیر ماښام اچانک د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د بجټ د شپږ شپېتو بېلابېلو لګښتونو د منظورولو لړۍ پیل کړو. د روان مالی کال ټول بجټ د اسمبلی نه منظور شو. تفصیل غلام غوث نه.
خیبر پختونخوا سمنای نه د کال 2015 شپږشتم بجټ په اکثریتي رایو د منزورولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترمنځ اختلافات را مخیته شوې دي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو ویلي وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي اسمبلی نه بجټ نه منظوروي. خو د جون په 23مه د ماښام وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د را روان مالي کال د بجټ منظوري ډیره په تادای کې ورکړې شوې وه. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې لغوه کړي وو، او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر وتلی وو، یعنی واک آؤټ یې کړی وو.
عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا، ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا بجٹ منظور اولو پورس دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین گنڈاپور دا عمران خان لخوا دا بجٹ نہ منظور اولو دا پیغام دا وضاحت کولو ہسه هم کڑی وا، او دا اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویلی وو چې د دوی د هری فیصلې اختیار د بجټ وروسته هم د عمران خان په لاس کې دی.
میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی آج نہیں تو کل، بجٹ کے دوران، بجٹ کے بعد.
زه بیا دا خبره تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي، کنه نوی نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا وروسته. که عمران خان د اسمبلی د ماتولو ووایي نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو سوچ نه کوم. د بجټ د منظورولو وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی قیادت لخوا د پښتونخوا په اعلی وزیر او د پښتونخوا په حکومت نیوکې مخې ته راغلي دي. په مرکزی قیادت کې د تحریک انصاف جنرال سیکرتر سلمان اکرم راجا په خپل ایکس پاڼه د بجټ په منظورولو د حیرانګۍ اظهار کړی، او د پښتونخوا د خزانې پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال تیمور سلیم جګړه هم د بجټ په منظورولو نیوکې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب بیا د بجټ پاس کولو دفاع کړې ده، او هغه ویلي چې د ګل پورس په اډیاله جیل کې د عمران خان سره په دې معامله هغه خبرې کړې دي، او هغه یې د ټول صورتحال په اخلا په اعتماد کې اغېستلې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي د بجټ منظورولو وروسته په تحریک انصاف ګوند کې د ننه روان اختلافات راښکاره شوي دي.
دا ډیفرنسز اوس ډېر وضاحت سره مخې ته راغله. اول اعلان دا شو چې بجټ په اله منظوري کې چې د عمران خان صاحب سره ملاقات وشي او دا هغه اپروول واغستې شي، د ملاقات ومنل شو او بجټ پاس شو. اصولی طور خو وزیر اعلی صاحب د آئین او د قانون لار خپل کړی ده، او دغه بجټ که نه پاس کېده نو حکومت ته به مشکل پیدا کېده، او چې کوم خلک د حکومت ته بهر دي یا په سینټ او قومي اسمبلی کې دي هغوی هلته په اپوزیشن کې دي، د هغوی سره څه اختیار نشته، د هغوی سره څه فنډس نشته، نو هغوی وزیر اعلی خلاف اوس یو مهم هم شروع دی. او په هغې کې د ټولو د اهم قوت چې دی نو هغه د عمران خان صاحب خور د علیمه بیبي چې هغې تېر ورځ هم د ماینس عمران خبر او کلچر د بجټ منظورېدو سره عمران خان ماینس کړی شو، او که دغه د صوبایي اسمبلی ممبران بوج نشي برداشت کولی نو کور ته دې لاړ شي. او د هغې کې د علیمه بیبي چې کوم طاقت او قوت دی نو هغه دا دی چې هغه د سوشل میډیا چې کومه ده یو وخت کې ده نو هغه د علیمه بیبي د هغې په کنټرول کې ده، او دا نو تاسو به ګورئ چې په دغه باندې په سوشل میډیا باندې د علی امین ګنډاپور خلاف ښه ټیک ټاک مهم روان دی.
یاد دې وي چې د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانوني چارو او فاینانس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مالی کال 2015 شپږشتم لپاره د 2019 ارب روپو نوې بجټ وړاندې کړی وو چې د جون په 23مه د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رایو منظور شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، کاروباریان او د قام پرست ډلو خلک د ایران او اسرائیلو په جګړه ختمېدو خوشاله دي. دوی وایي چې دغه جګړې تر ټولو زیات اغېز په بلوچستان کې کړی و، ځکه هغلته د ایران تیل نه راتلل، ځینې خوراکونه هلته نشو راوړلی. نو د کوټې یو کاروباري خالد آزاد مشال لیلو ته وویل چې هغلته د ډیزلو سره تړلي خلکو شمیره، د ډیزلو د کاروبار سره تړلو خلکو شمیره 15,000 ده چې هغه بے روزگار شوی دی. د سیاسي ډلې مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي جګړې نه یوازې اقتصاد تاوان رسوي، بلکې د سر تعلیم، صحت او د ژوند هر اړخ باندې خراب اغېز کوي. تفصیل شانواز ترغزی راغون کړي.
د ایران او اسرائیلو په ډز باندې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي. د ایران نه زیاتره کاروبار بلوچستان ته کیږي، هغه ته تیل او ځینې خوراکي شیان پاکستان ته وړل کیږي، او د هغه سیمې کاروباریان وایي دغه جګړې په زرګه او خلک بے روزګاره کړي. خالد آزاد په کوټه کې خپل کاروبار کوي. هغه د ایران او د اسرائیلو دغه 2 ورځنۍ جګړه کې د کاروباریانو تاوانونه تاسې بیان کړل.
زیاتو کم 15,000 کسان چې هغه د ډیزلو د کار سره متاثر سلو، هغه بے روزګار سلو. د دې علاوه چې کم خوراکي مواد وو، چې کم چاکلیټ وو، مشروبات چې کم راکړل ایران سره، خوږې وې، چاکلیټونه وو، بسکوټونه وو، داسې نور ډیر شیان چې کم د ایران له طرفه راکړل پاکستان ته د بلوچستان پر لار، په دغه کې هم تقریبا په زراو کسان هغه چې وو بے روزګار سلو. دلته دا ټیم تاسو یقین وکړي دا چې کله جګړه پیل شوه، نو په دې حال کې د کوټې چې کم رونق وو، د کوټې ښار پر رونق لا بیخي زیات
پاکستان کې وفاقي حکومت د تیلو بیې هم زیاتې کړې وې، چې پکې پېټرول د 4 او ډیزل د 15 زیات روپۍ ګران شو. پاکستان حکومت د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو وجوهات کې دا خو نه ویل چې ګنې دا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې سره زیات شوی، خو دای ویلو په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوی. د جون په 21 پاکستانی ټلویزیون چینل جیو هم په خپل یو خبر کې لیکلي د تیلو او ګیس ته نظم ادارې اوګرا د تیلو غټو کمپنیانو ته هم هدایت جاری کړی. دوی باید د ایران او د اسرائیلو د دغه لانجې په دوران د 10 ورځو لپاره د 1,40,000,000 لیټرو تیل ذخیره وساتي. دغه د ایران او د اسرائیلو روانه لانجه په 4 جون د امریکا په وینا ودرېده. د دواړو غاړو نه په یو بل بریدونه ختم شو. د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رډو ته وویل د ایران او اسرائیلو جګړې پاکستان کې هم ډېر مشکلات جوړ کړو. هغه نه یوازې کاروباري وو، بلکې بلوچستان کې ځینې هغه سہولتونه چې پاکستان نه دي ورکړي هم د ایران ملاوېدل.
جنگ خو په دې لحاظ باندې ټول انسانانو بدی شي، نو زموږ لپاره خو خصوصا بلوچستان باندې ډېر بد اثر وو. یعنی د گوادر او د نورو سیمې بجلی هلته ورته راځي، مشکلات ورته، تجارت بند شوی وو، خلک زیارتون ته راځي، ټولې خبرې او اسې ټوله سیمه چې غیر یقیني صورتحال پیدا شوی وو، نو دا خلک بند شو. زموږ ولس چې دی هغې خو ټول نه زیات امن ته ضرورت لري، ځکه چې موږ وروسته پاتې خلک یو. موږ پکار ده چې تعلیم وکړو، موږ پکار ده چې څه روزګار وکړو، خپل که هغه زمینداره کوو، که هغه تجارت کوو، که نوکری کوو، نو دا ټولې خبرې امن ته ضرورت لري. جنگ کې خو دا ټولې خبرې بندې شي، او جنگ چې دی بیا انسانانو ژوند بی قیمته کړي، یو بم را وغورځي او ورلاندې کله سونه خلک مړه شي.
افراسیاب خټک زیاته کړه نه یوازې د هیوادونو ترمنځ، بلکې د هیواد دننه د سیمه ییزو شخړو د وجې هم د ژوند هر اړخ ځپل کیږي. خو د بیا وویل هر سیمه کې او په هر هیواد کې یا بیا د هیوادونو ترمنځ باید جنګونه او جګړې نه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.